آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دېونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پروگرام په پای کې د ورکوښو ځانو د لاټه د پروگرام لاندې برخه هم درته لروه لدا ملتیامو وکړي پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه و دغه د امارت په لورفورو چارواک په نیمه ده راغلی چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر توروره بیخي شي نه لري کوم کدي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شوم هغه سم خو دې د خپل طالبان نظامی مایبین پر طالبان دې درې مې پیسې او د تیر حکومت دی وته درې مې پیسې ورکې طالبان خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دی وته درې مې پیسې ورکې نو پر لږ منیمال راغ دی ورته دغه پیسې ورکې السلام علیکم
زه د پاکستان بلوچستان له پښین له کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په کا ملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د دې سیمې جای خلک موږ ته معلوماتونه وبراکین ډېر بد سلوک را سره کوي نه مغروت پرېګې دی اول ته بندر ته ورسو پوځا منه لکې پوز راته ولاړې په بارډر منه لکې بعد موږ د پیغام ازادي له رادیو لارې بعد موږ خبر شي او د افغانستان یک پولیس چارواکی ټول موږ دا غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خو ته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر څلوک څلوک بد وخان لرو ډیر کورونه 15 کور ملاخیل دلته ساري نو موږ دا پیغام واوري کې او ملا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ خو ته واړی سلام علیکم
عبدالسلام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارک روژې کې ولې د دکاندارانو ته ګران شي ورکی ک غوړي ک بوري ک پلمیټي هر شی د غسي حساب ک ګراني ژور پور مخبل لړی دي باید دا په دروژې کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو په نرخنامه کې شردي باید ټول شان ارزان کې باید مبارک روژې دا اوس مش خپل پر یو ګل ټوډي باندې بس نه لرو دکاندارانو نشانه د اسمان ته ورسېد ګراني ورکی د خلکو په اچه
زادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه نه کې هله احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو څخه مې دا هله ده ترڅو زموږ ژغ تر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودونکو توکو خرید پروش بند کړي همیشه پاکستان کوشش کوي ترڅو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادي پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي ترڅو په داسې صادراتو او وارداتو کې د ګټه ترلاسه کړي ترڅو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمينه سازي کوي او هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکان ګرځوي ترڅو دې ته د غلا زمينه مساعد شي نور څه نه لرم نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم ترڅو زموږ ژغ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي
دا د دې راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم دغه د انجینو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځکه نه په بښ کې کوم خبر یان چې زیری وروره دا کار مکو وروره دا ټول مسلمانان د تقدیر باید په خلاص سره او په سړی سره کار باید چا څه واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سی وروره په لور پر چارواک باندې ما دا راغله چې دا کار مکو وروره یو رول ګوي سره وکي وروره دا کار ته وجامه وایي چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سر خوښنی به حرم وروره
زه خپل سلامونه د آزادې رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم ګران ورونو د افسوس خبره ده ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې خدای کړه ته وګوره د امریکې ته وي د بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کوي د پاکستان حکومت ته په کابل کې سفیر ناشې زموږ ویزې لګي کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو خمه یې لګوه زه چوری مې لګوه ختمې کا ټاپه پیو چې کته یې د افغانستان ویزه نه لګي په خلک خاطر جمع شي زموږ صاحبانو لم په کار دي صاحبانو له د خواران چې برناسی چې غوور په دې خبرې باندې وکی خو قرآن ته وګورې چې باغ غوور وکړه د افغانستان حکومت په دې کې وزو غوور وکړه د خلکو د ویزې ولګوي خدای نه وېریږي کله لګي خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه دا څه شي شو خلک خپه دي دلګیر دي د خوارې نشته مزوري نشته د خلک د رزق برمان دي په نه په وطن کې مزوري شانه په پاکستان کې شچې سترو زور په یو ځای کې ویزې لپاره هغه د په درشي آزادۍ راځي کارکونکو دې ټول زنده باد یالله خوشاله او آباد لره
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات محمد شیخ زاهدیم له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ به بودیجه ورته ځانګړې کړې ده یعنې سته که چیرې نه وي بیا د دې متقاعدینو د معاش لپاره دي هغه سو روپۍ چې امانه صندوق دی سویس کې ته انتقال شوي دي او ډاکتر انورالحق هدي وایي چې ما دونه میلیونه په ګټلې دي د هغو څخه دې راوړې هغه طریقه وسولو طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کښکېلي ملګر ملتونو خو هغه د غوښتنه ځینې وکړي چې دغه دونه بودیجه د متقاعدینو ستونزه دپاره رازاده کړي نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بلري نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت یو انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دي نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دغه د دوی مشکلاتو سه نو دوی چې دي وخت یې تېر کړی دی د ژوند په آخري شېبو کې دي نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من یونس نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څخه هغه څوک دی چې انسان ته یې نه په ورسېدله نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي سي
السلام علیکم ما دا غوښتنه چې تر امارت تر مشرانو پورې ورسېږي دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودري دا سوال مې ورسوم
السلام علیکم د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردرې کلی په همدې مبینی مسیر کې سي 50 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري د افغانستان اسلامي امارات او اړون چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 50 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدې مبینی مسیر کې دي لطپن دیو کلینیک پال کې زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسي نه لري همدلته به مکتب لکمي همدلته به سړک لکمي همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي هغه دیني خلوتپن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغه شذو د همدغه مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحیح خدماتو برخمن سي نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشمول سوالي و چې دن کيم او د پخانه نتیز وکونو سرباز يم او دغه کم چې دوره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو پاتیل پروتو دا د پاتیل دا ان شاء الله چې دا د بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر څو تعلیم ته به مخه کوي او دا پاتیل چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت په نیخ په نیخ دا 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دا و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا
دا تاسو افغانان خپل تصمیم نیسی السلام علیکم د ازادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب درحمان د زابل ولایت خاکی افغان مسولۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه د مو لارې ډېری خرابې دي ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مو لارې را جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیدادا چې په دې بخنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجې ته وړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو ورو راځي ما پیاو دي تر لوړو چارواکو ورسول سي
دا ځای راځي کارکونکو او ورته ته السلام علیکم زه درو غوښتم دا د چرچنو سوالي څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بي سي ام شرکت ورته ما دا پیغام دي چې د یي د خونین اړتیا خدای راوي یي د چرچنو د سوالي څخه خپل نور خدیم ټولیک وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې درړو سهار یې درړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
محمد لغمانه یم دا د لغمانه لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دغه کوم چې دوبه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه. دا د باطله د انشاءالله چې دغه د بعد روزي نه انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بېرته درسو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشي کړ. او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به خوشي ان شاء الله دا دغه د افغانانو خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته، زمونږ خویندو لپاره کار نشته. او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره سولې کاږي. او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو، دکاندارانو، هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د همدې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ استاذ هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، نسی کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخی. او همدارنګ د حکومت څخه مداهله ده چې تاسو د خپل هغه شان سه هوا تر ورېدیږي د غو په ګمرک د غو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران د لی دغه شان پر غریب هوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګ د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه مداهله ده چې هغه پاترابو کې وسیږي خپلو نزدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیتخیل د کلي څخه زرپلاین کې. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته عمارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه ځي. نو هیله ده چې ته زموږ دا پیغام ورسوي د عمارتو مسرانو ته او د عمارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی. خدای دې وکستا چې تر مسلین پوری ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلاب کلی کې یو ساري مرض د دوه میاشتو د درې میاشتو راهیسې روان ده. په مختګیم پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درویدلی. ډېرې خلک ځای په کړي دي. مقصد داسې مرض ده چې تبه یې سردرد یې سال ورسره لري. درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی نو سږ کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاص آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه. خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله هر ځای به تلله. نو سږ کال یې خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې. ټول پکور دي. رخصتي م نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غره د ټولي ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي. مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی. د پیسنګ پر منده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه دا یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته ده نو د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان به سیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو نجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کومو تاسو وګورو لښت ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو په دې هله چې هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړې هغه باندې عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمنګ یو ورکو شو عزیز تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نمې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راځي خو دادو یې پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه سید رزم سلانم در شیسته
او روزګان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه زه د وروکو عجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدم. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري، نو که ار ورور ار مسلمان که ور معلمې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شمار اړیکه ونیسي. 0 50 24 1 1 1. نو مننه چې زما پیغامې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 200,000 افغانۍ ترلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0 50 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلامونه تاسو ته ورکړل ورسم که څنګه وخت هم په خیر همزله لغمانه یمه لغمان څخه موږ د یو تره زوی چې نصر نومېږي تقریبا 2 میاشتې کېږي نادرکه شوی ده. 5 کاله به یې 2 کالې تر وکړې پرتندې پاره ستا معلومات یې نامه ته دی. په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 9 6 7 یعنې 0 8 0 2 9 6 8. بس سختې تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 50 2 2 1 1. او بل شمیره ده: 0 50 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه نصف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 10 کالو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده. 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 8 14 15 103. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده: 0 8 9 6 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه څه سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوی د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته او همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوش خوشحاله یست. جملة ځندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې د راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
آزادی میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې، چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه ترهه چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګس کالج کې مې خپله ماسترۍ تکمیله کړه. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسې ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر هم واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده، هغه موجوده نه ده. او د دې ترڅنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې لکاره زړه توري کړي دي او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شي؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا یې په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یوه برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقمندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسېږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډېره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاوو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
دا کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مخار کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسې ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کیږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان یو څوک له کورنۍ یو دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چاته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي، هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمتا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمتا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
تا طول خوشحالی دا لرو برد مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیرت و پاوپایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیرت و پاوپایم جانان بدر توایم
جوند پسر لو ہر مازی گرد مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا زلی کی دس پوک میں نئی حسینا ایک کلی ما جبینا
جانان صادقار بشم تولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
زلیگی دس بوک میں نئی حسینا یخ کلی ما جبینا
جانان ساد پار بشم تولا مینا مینا سمایا رنیا بینا
سماغن دی ساد وادا دل بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا شاندلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جانان شاکر زیب ساد منی ارمانیم زیر رنگ پسر لیم
پتا پسی گل رنگ زب شاندلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جانان شاکر زیب ساد منی ارمانیم زیر رنگ پسر لیم
پسر کگا حیاء کل سادر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دمینی محبت ندت نظر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دنوی زندگی نوی سحر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا